السلام علیکم پاونسن کې د سحر اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنی خبری خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د خبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتی پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټاپین سیو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتی اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشي کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري. د بریتانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې ترلاسه کړي. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلع کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلۍ چې ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خفه دي، مزدوران خفه دي، لاسګاډو والا خفه دي.
د کندهار هوایي ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات راته را نه کړل، نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپخولو دپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور سولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي، خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي ولای هر څه خپل خرچنه پوره کړل.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسي خپل زیات تمرکز د سیوردونیتسک او بخمود پر نیولو راټول کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتس کې نیولی ناسمه ده.
د خبرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ عملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دغه حکې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړي چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریز هرکلی کړی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شار تر په حواله دا بیان پرونه وخت د بریتانیا حکومت په خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړه. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افده. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوی د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هر کله کړه. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هر کله کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سول او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅام د کومې ترهګری او مخالفي وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې خو دا څو ورستې ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد ده. تر ټولو ورستې یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې و چې داعش مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنچیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزی او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته غوښیست د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دې څوک ویزه و سپلای نه کوي دا خو پندونی او شپږی اسکیږي چې موږ ویزه اپلای کړو دا تر خلکو کورو په انډیا کې دا دلته مسافر لري کوشنیان په انډیا کې دي نه دا سړی هم کې پروت ورسوې دي په شادت باندې راځي دا د کوشنیان ټول په انډیا کې دلته نه و فامي نه دا سي دی غونډې چې پندوس کسان دلته لرو چې ټول فامیلی په انډیا کې دي دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزارې لپاره دلته راغلي دي او دې خلک ویزي کې راغلي دي یا صادر کړي دي او دې مجرد خلک دي امکان لري چې ویزي ولېږي ورته ولې کې هلته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده هم مالکانې په انډیا کې ده دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده
تماس نیولا ارتباط برقرار کړی چې دغه د مختص ته ویزی درکو او افغانستان مباسو کې څنګه
سینن هم سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی هم وخت اپلای کړی دی شپږ نه وخت نه مې وخت اپلای کړی
کو واقعا هم تاسو ته ویزی راشي غواړي افغانستان ووزي هم دغه مورسته تصمیم دی نو
خو تاسو کې افغانستان خو څوک نه ووزي ولې که خپل وطن ده تاسو خپل فکر کوئ خپل وطن کشمیر ده خو وای دې دینه کې د بازه کې کوشنیان ته دی الکان ته دی فلانه ګولان سی خو یو دومي ادریم سره زی به تر ازي اول خو نه دی کې ورته یو مجبور ده کې به تر ازي تاسو د وګ جایداتونه دی مو کورونه دی مو درام سالونه دی پس مو کله پری
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړي د پدې ارتباط باندې دغه دی ورسته پیښ او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولای شي که څنګه
نیولې دی د مو ګامیت ډیر نیولې دی هم ډیر همکاري وګ سره کړي دي د پرور وا کومي شي وي خپل وي کومندانی او د ټول ارګانونو مخ سره ډیر کومک کړی پرني
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایش منلې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفی الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کانفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړي په غبرګون کې له خپلو دندو ډلیزې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو څلورو کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره دوی څو ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 کېږي هغوی هم را نه کړل ماش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپکولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخ ته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت بیان امام الدین احمدي په ډلیز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ماتم سوي دي.
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکو دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکو دي. تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکو په خپل ځایونو دي. کوم ځای کې کارمندان ته ضرورت ده وزارت په تشکیل کې شته دي.
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنې کیږي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي. خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. او سمیو نړیواله مسأله د اوکراین پوز وای روسی ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریډونیسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسی ادعا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو شهر نیولې، خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصيل لسته پیولاستانګزینه.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیرې حادثې پر سیبردونیسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. لدې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیبردونیسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې ویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردونیسک نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیبردونیسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي، خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او سم په خبر پښتونخوا کې د ځایی اوسیدونکو پر ستونزو راپور. په خیبر زوله کې ځایی اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی. دوی وایي چې پر تورخم دروازه د سختیو له زیاتېدو وروسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خیبر زلی اوسیدونکو وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچا کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پیښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډي کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې. د دې علاقې خلک به ډېر کوزیده ګنډې غوټې ته، نو هغې مخه به موږ تجارت بکه ګنډه غوټه به ځان سره کیسته، مطلب صابون شول یا داسې شنې چای شول یا تشای شو کنه، مطلب شیمپو شو، صابون شو، چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شی نه بیراوډ. نو دلته به خرڅول په دکاندارانو باندې، نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوه شي بو 800 روپۍ به غټل، مطلب موږ به وېوړو او بیرته به واپس راوړ. نو موږ ته به مطلب ماخام له پله دیاړي کرا وتل.
دین محمد دغه ټیکسي دی را سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراته. او گیٹ سخت ہے، اس ورلش تھا نا، او پاسپورٹ ویزا پاسپورٹ ختم نشی بس دغه کار مشکل دی رہا تھا. بس ورلج ډیر شي نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي. دکانداران خپدی، مزدوران خپدی، لاسګاړو والا خپدی.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راتک ورته ډیر مشکلات یو ناروغان هم څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي.
نم مناسب ده برباد شنو لساره کې بس مشکلات زید دي را بس مشکل چې څومره وخه غمر زید دا مور ده سره درغلی ډاکټر ته د پاس هسپتال درغلی او نو چې بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزا باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده.
د جون په 19مه نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکړه او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کېږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانۍ هم بیا کوي هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې ویني ګډ کلداري راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی نو دا ځکه چې کلداري ښته چې خلک ګډ کلداري راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګډ کلداري راوړي دا شی چې موږ په افغانۍ ته قیامت په بیا هم دی کلداري راکوي کلداري څو درکم.
په نیمروز کې بیا د افغانۍ په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو محمد یوز محمدی ازادي رادیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي. یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو دلته. به خیر لرشته. مې د پیسې هغه پیسې چې ډیر فرصت ده سوي خراب سوي وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې خپل کیږي ته د چلش وړ وي.
د افغانستان په خطیز کې که څه هم د تیر جمهوریت حکومت په محل د افغانیو د ترویج لپاره سیمایزو چارواکو ډیره هلې ځلې وکړي خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اسناف ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي رادیو ته وویل چې په خطیز کې راکړه ورکړه تر ډیره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
په مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانیو کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا سن مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدي د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی او شینوار لوی ولسوالی دی. دغه سیاحو کې اکثر شیان په کلدار خرڅیږي که ګاډی دی او که هغه نور اقلام اجناس دی.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وای سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندواني ورڅخه پنی مبایا اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هیڅ کوټوله موږ ته ډېر جوک شور وړوګله. خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې دی 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي وړوګله. کندوز غرق غرق دی، په در اول جنګونو خرابه کوي. اوس دی
د کندوز د دشتیارشي ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپل هندوانه بوجه کوټ ماغستل وزر روپۍ تور کړ ډی پی دا اوس خرڅو من په 100 روپۍ 50 روپۍ پیدا 25 کې تیل دی، تیل خپل موټر مې راوړم اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پریمانه ده خو چې څوک یې نه اخلي په چای خرڅه.
د ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسېږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کېږي ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو کنه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي قرارداد کې پیدا کې چې موږ ورور یو څه پیدا کړو مړه ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له 40 افغانۍ نیولې تر 50 افغانۍ پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ابي ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح شوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سږ کال د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سږ کال د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړی دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت هم تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي دولس والی څخه ورور د امرست چې راوړل کیږي ټوله پر پلډر والا ویشل کیږي پر اکسل والا ویشل کیږي. مسکینان دا واسه ورته ناست دی بالا ورته ګوري چې نو مې نوښته کوم بار په سورکس والا کې چې لور کړی ورور دغه په اړه د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي د هلمند نه د علي دولس والی د بغرا په شا کې دا د کنګ سیرون مشه ماجد کې دوه نفر د زی پیژنه چې نو مې نوښته کړی دی بیا والا کې شې لیدلې هله د جما واستر لوړ پوړ چرواک ورس.
السلام علیکم دی ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت څه دا وسی نوې اعلان کړی دا چې غنم په لارښ کوي په لاس مش کوي په ټکټور باندې مش کوي. دلته خلکو په جریبونو مزګه کړل دا کړه په لاس کیز دوی وای چې د بابا خلکو ته به مزدوره پیدا شي. نو هغه د ټکټور والا هم غریبان دي د خو مستی نش کوي د پرې پولا باندې نش کوي نه هم مزدوران دي. نو دا خو اوس برانو نسی یا نور هغه تاوان ته پیښ د تاوان بیا د خلکو ته ورکي ډیره مشکله ده. دی باندې سم غاور وکړي د لوړ پولیس چارواکي دی باره کې پلټنه وکړي ولې دسې کې دا خدای افغانانو سره ظلم ده. خلک پرمختګ کوي دی بس شاتګ کوي په لاس به کار کوي د خپل د کارو ته پیدا کې چې دی په خلکو باندې کارونه پیدا کوي د هم یو کار ده چې په ټکټر باندې ټکټر والا مزدور یې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ل دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتی موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییز استعفا وکړه. د دوی له ډلې ځینو ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غله جاتو چې اندازې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوي د بندېدو له کبله په ځنګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو اندیشنی ولاړی کړی دی. اوس به ملالی بشیر ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یو مقاله کې لیکلي چې د افغان سکانو وروستۍ ډله په نشه سوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یو سیک ساتونکو په ګډون دوه کسان وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13 نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یو ځانمرګ بریدګر سره نه وتل او لاسي به میور وغورځوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. ورسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویند اردم بکچی په اندیشنه سرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 300 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برښنایي ویزې ورکړي دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې د هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسیو او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 50 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ راپور د دې برخې یادونه هم سوي چې وایي د بیو لوړې دو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوي او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله لستونزو سره مخامخ دي.
د طالبانو حکومت چارواکي له ایران او پاکستان څخه غواړي چې خپل سرحدونه دي افغان کډوالو ته پرانیزي او د هغوی کوربتوب ته دي دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د یوه خصوصي شرکت د پرانیستې په مراسمو کې ویلي هغه سوله چې اوس یې ایران او پاکستان لري د دوی د جهاد له برکته ده. دا هم جزئیات.
د کابل اوسیدونکی سید کمال وایي له ډیرو هڅو وروسته یې هم د ایران ځمکنۍ ویزه ترلاسه نه کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو مخکې آزاد کاروبار او ښه عاید درلود، خو اوس اقتصادي ستونزو مجبور کړی چې وطن پرېږدي او ایران ته لاړ شي.
د ویزې اخیستلو لپاره د ایران سفارت ته ورغلم، خو ځمکنۍ ویزې بیخي بندې دي، ځکه پاتې شوم. د اقتصادي ستونزو له امله مې غوښتل چې وطن پرېږدم او ایران ته لاړ شم، ځکه دلته کار او غریبي نشته. هلته زموږ یوه گزاره کېدله، اوس ویزه نه راکوي.
دا یوازې ایران نه دی چې د افغانانو تګ ورته سخت شوی، بلکې پاکستان هم په اسانه افغانانو ته ویزې نه ورکوي او نه یې په سپین بولدک او تورخم کې پرېږدي چې له کرښې هاخوا واوړي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي عباس ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو کسان په تورخم کې په دې تمه منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي.
بیگام جماعت کے خلف رات وټولو کې ځان نشته په ځمکو باندې ماکومان زنانه پرتی زغپل ته ګرځیدل. ما
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی چې د یک شنبه په ورځ د یو خصوصي شرکت د پرانیستې مراسمو کې خبرې کولې، د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د تیرو څلور لسیزو په څیر د افغانانو کوربتوب وکړي. ښاغلی تانگزی ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د تګیلت، د ناروغانو درملنه او اقتصادي ستونزې وبللې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل دوی په ختیځ او لویدیځ سرحدونو کې ستونزه لري او غوښتنه یې داده چې ګاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه افغانانو ته پرانیزي. ښاغلی ستانگزی زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې تګ راتګ کېده، خو د سیاسي ملحوظاتو له امله په ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر شو او اوس افغانانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د چارواکي وویل دوی نه یوازې خپل وطن آزاد کړی، بلکې د ده په خبره د خپل جهاد له برکته یې ګاونډي هیوادونه هم د ترهګرۍ له شره ژغورلي دي. په داسې حال کې چې تیر جمهوري حکومت طالبان په ترهګریزو بریدونو او له ترهګرو په ملاتړ تورنول، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. ښاغلی ستانگزی د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې د ګاونډیتوب حق دې ادا کړي او په مختلفو برخو کې دې مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه د سرحدونو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې تېره اونۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په سپین بولدک یو شمېر افغانانو شکایت کړی و چې پاکستاني پوځیان له دوی سره ناسم چلند کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه دی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي.
په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولي؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي. عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول. د بورې یو کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یو کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وای. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا ټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کوي راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خون کوي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول، دوراني جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې معنی چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، کچیر موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دیګ کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرې تاسو لیدلی کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی، او سټک ورته ورکول هیڅ فائدہ نه کی. سکاره دی همدا ډول او داسې نور د ټیټ کثافت لرونکي دي. کثافت یې ډیر لږ دی. د ډیرو غیر فلزونو ایشیدو ویل کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي ویل کېدو ایشیدلو ټیکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي. برومین په مایع حالت کې دي. هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لانجې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1988 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوي دي. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی ته هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز، نشایسته او بوره، پروټینونه لکه ورېشیم، وړي کزن او خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوئید چې دي خانین دي همدارنګه ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز او رسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوم طبیعي گاز او پیٹرولیم څخه اوس کې طبیعي گاز او پیٹرول د اوسي مرکبات منبع د دوی د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زر هاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځنی جوړي چې درېم د دبر سکاره ته هم د اوسي مرکبات غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسي مرکبات ځنی جلا شوي دي. سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیزس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورس کار څخه لاس راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایع ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډیرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي کوم عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالېږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لائزیشن یعنی کرسٹل کدل، سبلیمیشن تصفیه کدل، ڈسٹلیشن تقطیر کول، فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر دفشات تقطیر په واسطه تقطیر دی، ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن د بخار په واسطه تقطیر دی، ایکسٹرکشن ویز سلوین د محلول سره یو ځای راستل، ہمدارنگ کروماتوگرافی د رنگ امیزی عملیه ده. د عضوي مرکبات ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لري وپېژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشتې همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.